السلام علیکم ستړي مشي د مشال ریډیو خبرونه اوري په پیښور کې د شپې 12 بجې شوې لې 12 تر 12 بجو د خبرونه کې ز منور شاس تاسو قربایم نیکه هلیو پرځونه مې قبول کړي په دې غړې کې درته یو شمیر کورنی سیمایز او نړیوال ریپورتونه وړاندې کوو خو په سر کې پام وکړئ د دې سات خبرونه ته د خبرونو سرټکی د تورخم دروازې د خلاصولو لپاره د افغانستان او پاکستان ځایي قابې مشران جرګه کوي په کورمکې امنیتي ځواکونو وسلوال برید کې درې سرتیری وجلی دي او اسرائیل او حماس ویلي چې د اوربند خبرو دویم پړاو ته تیاری نیسي د خبرونو تفصیل د خیبر یو انتظامی چارواکي د خپل لومنه خبرولو په شرط نن مشال ریډیو ته تایید کړي چې په تورخم کې بعد پاکستان او افغانستان د قومي مشرانو یو جرګه کیږي او په دې کې بعد تورخم د موجوده کشاله په هواري باندې خبري وشي په لنډی کوتل کې موجود د جرګې یو غړي هم د خپل لومنه خبرولو په شرط مشال ریډیو ته ویل چې د پاکستان لوري نه په دې جرګه کې د ګډون لپاره له خیبر ځلې خواوشا سلويخ مشران ټاکل شوی چې د تورخم په لور روان شوی دي تمدا چې همنن با افغان لوري نه هم د قومي مشرانو د جرګې غړي په تورخم دروازه پاکستان لوري ته داخل شو د خیبر قومي مشرانو سره به وویني دا په داسې حال کې ده چې د فروری له 28 راهیسې د تورخم دروازه په صفري نقطه کې د نو پوسټو او تاسیساتو جوړولو په سر د لانجې راپورته کې دوه وجې تړلې پراته ده د دغې کشالې له وجې په تیر ورځو کې د پاکستان او افغانستان د سرحدي ځواکونو ترمنځ په یو بل بریدونه هم شوي او یو بل ته مرجو لا اړولې ده د دې مسلې د هواري لپاره د افغانستان د طالبانو د حکومت او پاکستانی چارواکو ترمنځ خبرې شوې دي خو نتیجې نه دا ورکړې په منځنۍ کوروا کې وسلوالو په امنیتي ځواکونو حمله کړې چې پکې د پولیسو د وینا تر مخه درې سرتیري وجل شوې او څلور جوړبل دي د پولیسو یو چارواکي چې میډیا سره یې د خبرو اجازه نه درلوده مشال لیډیو ته د نوم نخ پرولو په شرط نن وویل د ټیکري پټي سره نږدې په باغ کې په امنیتي سرتیرو د حمله نن سهار خواوشا 15 بجې شوې ده چارواکي وایي په تاق کې ناست نامعلومه وسلوالو په سرتیرو د ټوپک او لانچرو په وسیله حمله کړې بلخو د حمله وروسته پوز او ملیشه ټوله سیمه په خپل ورقه کې اخیسته او هلته یې د لټون عملیات شروع کړی دي ل سیمه یو مقامی تند خپل لومنه سرګندولو په شرط مشال لري تو ویل د ملیشه په گاډو د حمله ورسته دوی ته ل خپل کورونو د وټلو اجازه نشته تر اوسه د حمله ذمہواری چا په غاړه نه اخیسته د کوزی اورګزو د قومي مشرانو یو جرګې په حکومت غا کړې ده چې پاتې سرکاري دفتر دې هم زر تر زره کلایي تحصیل ته منتقل کړي شي پرون د اورګزو په مشتي میلا سیمه کې جوړه شوې جرګه کې د منځنۍ اورګزو د ځنی قابونو مشرانو هم شرکت وک او کلایي تحصیل هډ کوارټر ته د ډیپټي کمشنر په شمول د پولیسو او ځنو نورو سرکاري دفترونو د منتقل کولو هرکلی وک د کوزی اورګزو بلک یاسین خان جرګې ته د وینا پر مهال وویل چې قبایلی ضلع په صوبه کې ورګړېدو نه وروسته اورګزی یوازنې ضلع ده چې اوس یې هم سرکاري دفترونه په بل ضلع کې جوړ دي دی وای
نو هرې ضلع ته خیبر تر خپل ډي سي لاړ مومندو تر خپل ډي سي لاړ وزیرستان تر خپل لاړ ټولو ضلعو ته خپل خپل مشران برا سیدو په خپلو ضلعو کې کېناستو او د خپل عوام د مسلې حل کې درو د پرای کوششونه شروع کو خو افسوس خبره دا و چې دا اوس پرند مو ډي سي
بلخوا د ضلع انتظامی یو چارواکي هم د مارچ په شپږمه د نوم نه خولو په شرط مشال لیډیو ته ویلي و نوي دفترونو جوړولو لپاره ځای نه دی ټاکل شوی ځکه یې دفترونه کوزی اورګزو ته انتقال شوي دي تاسو د مشال لیډیو خبرونه اورئ د اسرائیل او حماس لخوا داسې اشاره ورکړل شوې چې غنی دواړه خواوې د اوربند خبرو دویم پړاو ته تیاری نیسي د اسرائیل او حماس ترمنځ په جنوري کې د شوې اوربند چې کمزورې حسابيږي دوه سل وخت ورځې شوې دي رويټرز اجانس د حماس د ویان عبد اللطیف القنوا هغه بیان راخسته چې ویلې دي موږ د خبرو د دویم پړاو لپاره په دې خاطر چې د خلکو غوښتنې ومنل شي د خبرو د خپلو تیاریو تصدیق کوو نو موري په عین وخت کې غک کړی دی چې له غزې تلانګې سره د مرستو په هدف پیل شوې هڅې باید له غښتلي او پیاوړي شي. حماس چې امریکا او یورپي ټولنې ترهګره ډله بولي یو پلاوی په قاهره کې له مصري منځګړو سره چې د قطري هغو په مرسته د اوربند خبرو د دوام هڅې کوي په مذاکراتو بوخت دی. د اسرایلي وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو دفتر بیا ویلي د دویم پړاو خبرو د پیل لپاره یې د امریکا په مشرۍ د منځګړو بلنه منلې او د ګل په ورځ به خپل یو پلاوی دوحې ته ودیږي. دا تر دې دمه د مشال خبرونه. د مشال ریډیو خبرونه کې موده د سات خبرونه واوریدل. په روانه غړې کې را سره اوسئ چې په دې موضوعاتو تفصیل واوري. د تورخم کشالی هواری لپاره د افغانستان او پاکستان ځای مشرانو جرګه راجوړه کړې ده. تازه حال درکو. د پی ټی ایم غړي تور پورې کوي چې په جنوبي وزیرستان کې د پوز لخوا د ګولباري له وجې په زنګونو اور پورې شوې. دوی وایي
د خوشکی علاقہ په درګه باندې او تارا چکیم د کاړه مې نه وره غری نه دي د ماجین غری نه د شک غری نه د ځانګړي غری نه کلا په یو غره باندې یور لا کتلای وو کلا په پلو غره باندې.
د اورګزو قومي مشرانو له حکومت غوښتنه کړې چې پاتې سرکاري دفترونه د هم دغه سیمې ته منتقل کړي. مشران وايي په دې لړ کې هر وخت قومي سلام مشورې ته تیار دي.
افر ته مو بیان دا غاو غاور کوو ستر روشه د سنټر تحصیلدار سه نور تحصیلدار سه اپ دا پر باندې کې چې ونو سره کومه ځای خبره دي غو ټول مو.
پاکستان په دغه هیواد کې میشتو افغان سیټیزنز کارډ لرونکو کډوالو ته د روانې میاشتې تر پای د رضاکارانه وتلو امر کړی. پېښور کې د افغان کډوالو د شورا غړي سوای
دا خوش روژه ده ورپسې نو سوچیم روژه ختمیږي در راځي لا خو تورخم هم بند دی. دا د خپله خوښه ده نو که موږ دپاره اوس تک ډېر ناممکن دی.
او د شام حکومتي ځواکونو په خواني ولسمشر بشار الاسد ته د وفادار ځواکونو ترمنځ پنختو کې سلګونه کسانو ته مرجوب لا وخت دی. یو شمیر نور رپورټونه هم اوریدلی شئ. د مشالې ډیو سره اوسئ. د مشال ریډیو خبرونه دي او پکې رازو د دې غړې اولنې موضوع ته لکه څنګه چې په خبرونو کې هم واوریدل چې نن د تورخم د کشالې د هواري لپاره د پاکستان او افغانستان د ځايي قومي مشرانو یو جرګه کیږي. په دې لړ کې په خیبر کې موجود خپل خبريال فرهاد خان سره خبرې کوو. دا وخت موږ سره د ټلیفون په لیکه ده. فرهاد، تاسو ته خبرونه کې هرکلی وایو. د دغه جرګې څه تازه صورتحال دی؟ هغوی مشران کوم ځای ته رسېدلي؟ ملاو شوي که نه؟ څه تازه نوي را سره شریک کړئ.
منور شاه، بالکل دا مهال چې کوم دی په تورخم کې افغان لوري نه چې کوم دی څه 15 کسانو باندې مشتمله جرګه چې کوم دی د تورخم په دروازه باندې پاکستان لوري ته راوخته او دلته بیا په لنډی کوتل کې چې کوم کسان ناستو د جرګې پاکستان لوري نه د خیبر لوی جرګې څخوا شادویشتنه چې اوس په دې کې شامل دي دا لندې تورخم ته کوس شوي دي. اسې خو دواړو خواونه څلوېښت کسان ټاکل شوي وو، خو ځینې وجوهاتو په وجه باندې دواړو خواو ته د جرګې هغه شمېره پورا سلویخ نه، خو به هر حال یو خوانه 15 تنه راغلی، بلې خوانه 2 تنه ورغلی. دا مهال سرکاري چارواکو هم او قومي مشرانو هم مشال ریډیو ته تایید کړی چې د تورخم صفر نقطې نه څخواوشه 1 کیلومتر را په دیخوا پاکستان لوري ته د خوګخیل قوم چې کوم مشترکه مارکیټونه دي د هغې په چت باندې دغه دواړو خواو چې کوم قومي مشران دي، سوداګر دي، سره ناست دي، خبرو اترو پیل کړی. دغه جرګې چې کوم جزئیات دي دا به مخې ته راځي.
سمه ده. لږ غونته که زمونږ اوریدونکو ته دا ووایي چې یاره دغلته کې د تورخم د دروازې څه صورت حال دی اوس نن سبا، یعنی نن ورځ کې که تېره ورځ راته ووایي. او دویمه دا ده چې د دې دپاره چې دا کوم وروسته چارواکو ترمنځ هم خبرې شوي دي یا د خلکو مشکلات دي، هغه که لږ ووایي
اوریدونکو ته. خو به دا پته یې چې د فبروري 1 نیټې رئیس دغه تورخم دروازه چې کوم دی پاکستانی ځواکونو هغه مهال تړلې وه چې کله هغې غاړې ته افغان لوري ته طالب ځواکونو څه تعمیرات کړل، نوي پوستې تاسیسات جوړول او پاکستانی ځواکونو منع کړل. په دې باندې لانجه رامنځته شوه. بیا دواړو خواو ته یو بل سره ډزې وشوې. په یوازې په فبروري په څلرشتمه نیټه باندې یو وار مذاکرات شوي وو چې هغه بې نتیجې پای ته رسېدلي وو. هغې نه پس هم دواړو خواو ته سپکې او درنې وسلې په یو بل کارول شوې وې او حالات چې کومو ډېر ترنګلي وو. تر اوسه پورې دواړو خواو ته د ګمرک، کسټم، د امیګریشن ټول دفترونه هر څه تړلي پراته دي. امپورټ اکسپورټ، دوه طرفه کاروبار، هر څه بند دي. بل خبره دا وه چې دواړو خواو ته تورخم مکمل خالی کړل شوی، هغې غاړې تم او دې غاړې تم، ځکه چې ډېرو ورځې دغه نښتو دوام وکړ. نو نن ډومبی ځل د یو لوی پرمختګ دا دی چې په لومړي وار که هر څو حکومتونو ترمنځ اړیکې رابطې نشته مکمل کته شوي، خو دوی اوس دغه یوه طریقه وکته چې دواړو خواو قومي مشران، سوداګر او ټرانسپورټران یو بل ته تورخم ته ولګل او غټ پرمختګ هم دا دی چې په څلرشتم د فروری نه پس په لومړي وار نن افغانستان نه دغه د جرګې غړي پاکستان ته راواوړېدل.
سمه ده، الله دې وکړي چې دغه مسله د دغه مشرانو په جرګه باندې حل شي. یو جهان مننه فرهاد شینواری ور سره چې د خیبر نه یې نیخ په نیغه د تورخم د دروازې د ورستي حالاتو په اړه تفصیل راکوه.
مشال ریډیو د بی طرفه تایید شو مقامی او نړیوالو خبرونو سرچینه.
د مشال ریډیو خبرونو کې ورزو برا جنوبي وزیرستان ته دغلته د پښتون ژغورنې غورځنګ غړي وایي په ورستیو کې د دوی په یو شمېر ځنګلونو اورونه لګېدلي چې علت یې د دوی په خبره د پاکستان د پوځ د توپخانې او مارټر ګولو کارول دي. په سره روغه کې د پی ټی ایم مشر شهزاده مسید پرون مشال ریډیو ته ویلي قیمتي ځنګلونه یې د ضایع کېدو له خطر سره مخامخ دي او د دغې وجې نه په ضلعي انتظامیه هم غږ کوي چې له پوځ سره په دې حواله خبره وکړي او په ځنګلي سیمو د مارټر ګولو لوښتلو یې منع کړی. مشال ریډیو په دې لړ کې د پوز او یا هم د ځلې انتظامیه د روز معلومولو کې بریالي نه شو. البته په بر جنوبي وزیرستان کې د ځنګلاتو محکمې یو افسر عرفان مسید بیا ویلي دي چې اور اکثره وخت د خلکو د بیغورۍ له وجې لګي چې د ځنګل په وچو وښو کې بل ماچس یا سیګرټ وغورځوي. نوموړي زیاته کړه چې محکمې د سیمې د ځنګلونو د حفاظت چارو ته چمتو ده. تفصیل د اشتیاق مسید ریپورت کې اورو.
په دغه براکشه د پښتون ژغورنې غورځنګ سره روغه سیمه مشر شیرزاده مسید ویایي
د وزیرستان ځنګل باندې ډېر یور لګي د فوج د طرفه همشه د پورا ماټر لګیږي، ګولې لګیږي. بیا په داژمي سردي موسم شه دغه ونې وچې وي، دغه یور وخلي څو ورځې مخشه د کوشکي علاقه په درګې باندې او د تیارزې چکیم کونډې هارتای اوور سره چکیم د کاړه مې نه وره غرینا دي، د ماکین غرینا، د شک غرینا، د ځنګاړي غرینا. دغه هم کله په یو غره باندې یور لګېدلی و، کله په بل غره باندې یور لګېدلی و. او یادغه واکه دغه وا چې فوز وو د خپل ډوره د شپې فایرینګ وکړ، ماټر ګولې وویشتلې و غره ته، و د غره و یور و خاص. امیدو د حکومت نه د ضلعي انتظام یا نه دا مطالبه کوي چې کم از کم په فوز باندې دغه غږ وشي چې توسه که ګولې ولې که ماټر ولې، چې دغه ګولې دا نه ولي په دغې طرف په وجه دغې چې دغه ونې او دغه ځنګلاتو محفوظ.
د کوټکۍ سیمې نه د پښتون ژغورنې غورځنګ غړی رحمت شاه مسید نه وروایي چې د ضلع ځنګلونو کښې کومې قیمتي ونې د اور په وجه سوځېدلې دي.
چکیم ځنګلی دی پدا باندې بار اورز یور لګیږي، کله تپه نه ولګي، کله د ماټر نه ولګي. پداکش ځنې خو ډېر کې ماتی کې مردی بیجی دی، لکه ناشتار، سرپ، چېړې، چلغوزای، چې آ یو بیجی کم از کم 200 سال عمر وی، 300 سال، 100 سال عمر یې وی. آ بیجی پکښه وس وی دی ضایع شي. او دا څه ځوی نه دی پته کما کین وکسته شاول یا سپین کمار چې کاړه مې سره تنګي بودین ای پدار کوټ کې شه درګې ورته یا ای داغه سروکای او تیار ته طرف تا یعنی دا زوینه سچ دا محفوظ وی چې هغه د چانا میزو یو غشتل کې یو چاته ژاړو کې د یغه خلک د لوسا د ځنګل سویزي یور خپل کی پر بودی جو.
مشال ریډیو چې د سویلی وزیرستان ځنګلات محکمه مرستیال مشر عرفان ماسید سره د ضلع په ځنګلونو کې د اور لګیدلې پېښې په براکشه تماس ونیولې. د هغه په ځواب کښې وروایي چې وسه واجه د اور لګیدلې دغه پیشه مخې ته رودریمي
بارای سرویسی پودو بیاستر اغورلمو او کام اغورلمو دیده میانسه دا یوزوی دایی دوتا یور را گدلائی و سلحان دا میرخ مشتاب پو مقابر اغلائی و لیور مرشوائی پو مقابن دیده پاشه سالکا ساونه دی و تیڑی دی و دا تیڑی دی اشوانه کدا سی بی پارشلی دیمج بی و دا سی فولی دیمج نوی چی مطلب تو ایچ پرطول واس خدانگل و داشت سی دا یکسریه چی کم نقصان شوائی دا گران سیستر دیر شوائی بی دیده ریزن من دا غاوی دا شپنه دی چیر دریمی دا ویس مارچ درد دا چی کم زور و شده دا خدا یور ویر که دا گریزر چی کم دا کورتیش دا درگی پغرینا شنه دا غاوی یوری لگا ولی و دا شپنه دا گردی نو دا دا وشه و تزی و دا خدا نوی تیزنه پداش بیا نوی تزا وشه رو وزی نو دا خپل کوشش چیر کنه وی و غا دا یور کنترول که چی کلتا پتا و لگی پدا غا وی جوش هر کل دا کمپین که وی دا اویرنس دای یا پایده شه وی و دا میره کمپین و که چی مطلب تزا پا کم زیشه دا کوکین که وی سایلیا شپنه دی چی دا کم دل زیشه چای پا خویلیا زون تا ماری پا خویلیا دا چی کم خلقا گردی سیگرات پایلیا ماچیز بالا وینو کچار رای چی دا غا ماچیز پایلیا سیگرات پسای کوشش که دا دغ دا مجه کی
سویلی وزیرستان پر زیلی و سیدین که دی حکومتی چارواکیو نا غوشتنا وکڑا چه دی زیلی پا زنگلو نکشه دیور لگی دل پیش مخنیوی دی پورا دا زر بیڑواندی گامونا پورتا کی اشتیاق مسید مشال ریڈیو دیرا اسماعیل خان
هلتا د خیبر پختونخوا د کوزه اورګزو ګڼو قامی مشرانو وی جرګې په حکومت غک کړي چې د اورګزو پاتې سرکاري دفترونه د هم زر تر زره د کلایي تحصیل ته انتقال کړل شي چې د ضلع اوسیدونکو ته اسانتیاوي ترلاسه شي. د جرګې مشرانو پرون میشتي میلې کې جوړ شوې یوې جرګې ته وویل چې باید عملي اقدامات پورته کړل شي. د قامي او صوبایي اسمبلۍ غړو هم وروستیو کې بیا بیا ویلي چې سرکاري دفترونه په داسې ځای کې جوړوي چې د اورګزو ټولو قامونو خلکو ته ورتګ هلته کې اسان وي. نور تفصیل د ممتاز بنګش رپورټ کې اورو.
د خیبر پختونخوا کوزه اورګزو ګڼو کمونو مشرانو یوې جرګې په حکومت غږ کړی باید د اورګزو پاتې سرکاري دفترونه دې زر تر زره د کوزه اورګزو کلی تحصیل ته انتقال شي چې د ذیلي اوسیدونکو ته اسانتیاوې ترلاسه شي او په خپله خوره سرکاري دفترونو ته لاسرسی ولري. د مارچ په اتمه نیټه مشتي میلې کې جوړې شوې جرګې کې د منځني اورګزو ځینې کمونو مشران هم شریک شول او د کلی تحصیل هیډکوارټر ته د ډیپټي کمشنر په شمول د پولیسو ځینې نورو سرکاري دفترونو انتقال یو ښه ګام وګرځولو. د جرګې ګډونوالو د بر اورګزو د مشرانو په هغې جرګې هم نیوکې وکړې چې د مارچ په شپږمه نیټه یې هنګو کې رجوړه کړې وه او د سرکاري دفترونو کوز اورګزو ته په انتقال یې سخت خبرګون ښکاره کړی وو او غوښتي ول چې تر څو پورې په بر اورګزو کې سرکاري دفترونه نوي جوړ شوي باید سرکاري دفترونه دې په هنګو ضلع کې پاتې شي. د کوز اورګزو ملک یاسین خان په دې مهال وویل چې قبیلي ضلع په صوبه کې ورګډېدو نه وروسته اورګزه یوازینۍ ضلع ده چې اوس یې هم سرکاري دفترونه په بله ضلع کې جوړ دي کوم چې د یادې قبیلي ضلع په پرمختګ کې تر ټولو لوی خنډ دی.
نو هرې ضلع ته خیبر تر خپل ډیسی لاړ، مومندو تر خپل ډیسی لاړ، وزیرستان تر خپل لاړ، ټولو ضلعو ته خپل خپل مشران برسېدو په خپلو ضلعو کې کېناستو او د خپل عوام د مسلې حل کېدلو دپاره یې کوښښتونه شروع کړو. خو افسوس خبره دا وه چې د اوسه پورې د مو ډیسی
جرګې ته په خپله وینا کې ملک سرخان وویل داسې د یو بل پر ضد جرګې او احتجاجونه جوړول د نقصان سبب جوړېدای شي. باید چې د بره او کوز اورګزو خلک دې په خپله کې کینی او په صبر او تحمل دې باید یو بل واوري او داسې پریکړه دې وکړي چې د ټولې اورګزو ضلع په ګټه وي.
دا سنٹر تحصیلدار سے لوور تحصیلدار سے اب دب پر باندھ کے چھ بنو سر گما جائزہ خبر دی رب تول مور
په جرګه کې د منځني اورګزو ځینې کمونو مشران هم شریک شول او وی ویل تر ټولو لوی د خوشحالۍ خبره دا ده چې د اورګزو سرکاري دفترونه د اورګزو خاورې ته انتقال شوي. دې سره به اورګزو کې مشته خلکو ډېرې ستونزې هوارې شي او کړونه به کم شي. د شیخانو اوسیدونکي او د مشتي میلې بازار اتحادیې مشر اسلم خان وویل د اورګزو ټول کمونه دې باید خپل منځي اختلافات له منځه یوسي او د راتلونکي کول په مستقبل دې پام وکړي.
ټول شکریا مو ادا کوو و دې باندې مو خوشحاله یو ان شاء الله. خو هغه خلکو ته دا سوال کوو، مو دا ریکویسټ کوو چې دا کوم کار وشه دا ان شاء الله زندې زبان دې وو وی دې نه خوشی دیم نشي. خو دا مې ربنی وګو خپل دی
رتلون کی نسل بال بچ باندرا ہمکو
دا پداسی حال کې د چې د مارچ پښوګم نیټه د بر اورغزو مشرانو د اورغزو هډ کوټر هنګو کې یو جرګه جوړه کړې و او په یاد جرګه کې غوښتنه کړې و چې تر څو پورې د بر اورغزو اوسیدونکو په مشوره د یادې ضلع دفترونه جوړولو لپاره ځای و نه ټکل شي باید چې د یادې ضلع سرکاري دفترونه دي په هنګو ضلع کې پاتې شي. دا د هغې وروسته ده چې په تېره اونۍ کې د ډپټي کمشنر دفتر د هنګو ضلع څخه د کوز اورغزو کلی تحصیل هډ کوټر ته انتقال شو چې پر ضد د بر اورغزو اوسیدونکو سخت غبرګون ښکاره کړ. د کمی او صوبایي اسمبلی غړو هم رستیو کې ویلي چې سرکاري دفترونه به داسې ځای کې جوړوي چې د اورغزو ټولو کمونو خلکو لاسرسی ورته آسان وي. بلخوا د ضلع انتظامی یو چرواکي هم د مارچ په شپږمه نیټه نوم نه ښکاره کولو په شرط مشالې ډو ته ویلي ول نوي دفترونه جوړولو لپاره ځای نه دی ټاکل شوی ځکه یې دفترونه کوزه اورغزو ته انتقال شوي تر څو د ضلع اوسیدونکي په خپل ضلع کې سرکاري دفترونو ته لاسرسی ولري. ممتاز بنگش، مشال ریڈیو، کوہاٹ.
مشال ریڈیو پر وی پانی او ایف ایم اوریدلای سی دلتون پزای کی ایم اے ایس ایچ اے اے ایل آر اے ڈی آئی او ولیکی
د پاکستان د کورنیو چارو وزارت په دغه هیواد کې لمیشتو هغو افغان کډوالو چې افغان سیټیزن کډونه لري غوښتي چې د روانې میاشتې تر پای د پر رضاکارانه توګه له پاکستان وځي کنه وی نو په زور به ایستل کیږي. پاکستان د غیر قانوني بهرنیانو له دغه هیواد د ایستلو چارې د 2023 په نومبر کې پیل کړې وي خو اوس یې پکې افغان سیټیزن کډونو لرونکي کډوال هم شامل کړي دي. په پیښور کې ځنو افغان کډوالو د پاکستان حکومت د دې نوې فیصلې په اړه اندېښنې ښولې دي. تفصیل له پیښور د مشال ریډیو خبريال شبیر احمد جان راکوي.
پاکستان وایي چې هیواد کې میشت افغان سیټیزن کارډونه لرونکي به هم د نورو بهرملکیانو سره ټول تر یو دیرشم مارچ د هیواد څخه وځي. د غیر قانوني بهرملکیانو بیرته ستنېدو عمل حکومت د کال 2023 نومبر لومړۍ نیټې نه پیل کړی و. داخله محکمې په دې خبره ټینګار کړی چې بیرته ستنېدو په پروسه کې به له هیچا سره ناوړه چلند ونه کړی شي. خو بیا پاکستان کې میشت د قانوني اسناد لرونکي افغان کډوال وایي چې ډېره لنډه نیټه ورکړې ده. وایي روزه هم ده او هلته دوی نه روزګارونه لري نه د دو زاینا باید دستانه دو نیټه ورته لګه وګدکړي ځکه دلته کې د دوی کاروبارونه دي د بچو سکولونه دي. په خبر کې افغان کډوالو د شورا یو غړی سید آغا په دې ببلوای
دا خوشروجا دا روزه کې خو ورپسې نو سوچ روزه خدمتي تر راځي لا خو ترخم هم بند دی دا د دوی خپل خوخه ده نو کوم د پاره خو اوس تک ډېر ناممکن دی. هلته حالات خراب دي روزګار نشته څه نشته زموږ پاتې کېدو کې خو د دوی هېڅ تاوان نشته هر ماجر لګیا دی او ځان ته خپله روزي ګټي او چې نه پوهېږم دا د دواړو ملکونو تعلقات دي نو زور یې ټول ماجرو ته وځي او ماجر خو نه طالب دی او نه د جمهوریت کوم آزاد دي دا خو پخوا راغلي سلطنه دلته اخیستې زموږ خپله هم تقریبا څلور څلوېښت پنځه څلوېښت کاله کېږي تا پاتې شوی وو که داسې یو میاشتې نو میاشت کې به ډېره مشکله ده. دا به غټه به عزتي وي په ښارونو کې به نیول وي په کورونو به چاپي نو دا مشکلات به ډېر زیات شي ځکه په دومره وخت کې سړي ته ترانسپورټ وسیله هم نه برابرېږي.
د پاکستان حکومت 2023 کال د نومبر راسې له 800,000 څخه زیات افغانان هیواد ته ستانه کړي دي. پاکستان ته د افغان کډوالو د راتګ لړۍ په 1980 کال کې پیل شوه خو وروسته د کورونو جګړو پر مهال پاکستان ته لکونو کډوال راغلي. او دا کډوالو نړیوال سازمان UNHCR تر مخه شوخه شپږ لکه افغانان د 2023 کال په اگست کې پر کابل د طالبانو تر واکمنېدو وروسته پاکستان ته راغلي دي. په هغه کې ګڼ هغه افغانان هم دي چې امریکا او یورپ او نورو هیوادونو ته د کډوالۍ په انتظار په اسلام آباد او راولپنډی کې میشت دي. په خیبر پختونخوا کې د افغان کډوالو یو بل مشر فضل مولا ترکی وایي چې دا ډول اعلانونو سره په کیمپونو کې میشت افغانان او د هغوی کورنۍ هم د سختو اندېښنو سره مخ وي او اوس هم دي. باید غړو حکومتي چارواکي د نرمۍ نه کار واخلي او د خپل لړمحاله پالیسو زور د اولس نه ونه باسي.
کمپونه دي په کمپونه کې د خلکو پورونه دي په بازار کې د خلکو تجارت دي دکانونه دي تعلیمي ادارې دي د دې راټولول په یو وشتو ورځو کې دا څنګه ممکن نه ده او دا غي نه اخوا سرحد هم بندې دومره وخت کې ممکن نه ده. مجبور دي بر زور نه کار اخلي دي بر تشدد نه کار اخلي نو د دوه ورونو ملتونو ترمنځ دا فاصله به زیاتیږي. بل دا چې دوی مخکنی اعلان تر مخې چې دوی کړی وو د جون تر اخره پورې دوی ته وخت ورکړی شو. څوک چې سټیشن کارت لري هغې ته جون تر اخره پورې قانوني دا وخت دوی تمدید کړی وو تر هغې پورې دی خلکو ته وخت ورکړي. او خدای مقدس نه شي دا 50 کال یارانه په یو ورځ باندې بس دړې وړې شي.
دا 2023 کال په اکتوبر کې د پاکستان هغه وخت لنډمهاله حکومت بې اسناده بهرنیانو ته د اکتوبر تر 23 په خپل خوخه د وتلو ویلو. د هغه کال د نومبر د لومړۍ نیټې راسي له پاکستانه د بې اسناده افغانانو په زور د وستلو بهیر پیل شوی دی. ولې په دې اړه مو پاکستان کې د کډوالو نړیوال سازمان UNHCR ویاند قیصر اپریدی سره تماس ونیول. نو دوی ویل چې د پاکستان د داخله محکمې د تازه خبر پاڼې بخله دا د ادارې دریز مخې ته نه دی راغلی. البته ډېر زر به په دې اړه UNHCR خپل دریز مطبوعاتو سره شریک کړي. خو د مارچ په 6 دوی مشال لیډو سره په خپلو خبرو کې ویلي وو
ظاهره د مشکلات شته، چیلنج شته دلته کې په پاکستان کې جدي مختص. نو ورسره ورسره موږ حکومت نه هم دا خواست کوو چې حکومت پاکستان د تیرو 30 کالونو افغان کډوالو ته ورونو خویندو ته دوی ته دلته سپورټ ورکړي او دلته میلمستیا ورکړي. نو موږ امید کوو د حکومت نه چې دوی به دا سپورټ جاری وساتي.
د پاکستان د کورونا چار وزارت ادا کوي چې اوس هم 3 میلیونه افغانان په پاکستان کې پراته دي چې پکې څه باندې 1.3 میلیونه سره POR کارډونه یا پروف آف رجسٹریشن کارډ دي، شوخه 8 لک سره افغان سټیزن کارډونه او یو شمیر غیر رجسٹرډ هم دي. چې پکې تر ټولو زیات خیبر پختونخوا کې څه باندې 1 لک او بلوچستان کې څه باندې 3 لک کډوال دي. او دغه ډول د پنجاب صوبې، سند، سرخار اسلام آباد او د هیواد نورو برخو کې هم پراته دي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال رادیو په خبری غړی کې کورنی او بهرنی خبرونه او ریپورتونه اوریدلای شئ.
خیبر پختونخوا کې د افاتونو پر مهال د نظم صوبایي ادارې PDMA پرون معلومات جاری کړی دي چې پکې ویل شوی د نن یعنی مارچ 9 تر 14 پورې به د صوبې په زیاتره ضلعو کې د بارانونو او پغرونو د واورو سلسله شروع وي. صوبایي ادارې PDMA همدار از ویلی دي چې په دغه موده کې د عام خلک د بارانونو پر مهال د تګ راتګ کې د احتیاط نه کار واخلي. د موسم په اړه نور تفصیل زموږ خبريال نیاز احمد خان راکوي.
PDMA وایي چې راتلونکي 8 ورځو کې دمه دمه سره بارانونو او واورو سره تیزه سیلۍ د اسمان ګرځګوز هم امکان دی. یادې ادارې عام خلکو او بیا سیلانۍ سیمو ته ورغلي سیلانو ته خبرداری جاری کړې چې د باران په وخت د احتیاط نه کار واخلي. غریزو سیمو کې د بې ځایه سفر نه کوي. دغه رنګه غریزو سیمو ته د سفر نه وړاندې د PDMA اهلکارو یا ضلعي انتظامي نه د سړکونو او لارو په اړه معلومات واخلي. PDMA وایي چې د سیمې کروندګرو ته هم هدایت جاری کړی شوی چې د موسم مطابق د فصلونو خصمانه وکړي. بارانونو او داسې موسم کې کروندګرو ته څه پکار دي؟ په دا اړه د ضلع سواد زراعتو محکمې مشر ډاکټر افتخار وایي چې د اوږدې سوکړې له وجې ګڼ شمېر فصلونه متاثره دي او اوس زیات او بې وخته بارانونه په بعض فصلونو لکه غنم او د میوو په باغونو مرضونه لګولی شي. دی وایي چې کروندګر د زراعتو پوهانو په مشوره د فصلونو خصمانه کوي.
زمیندار له پکار دي چې د مختلف مرضونو د مخنیوي لپاره هغه مختلف جراثیم کوشی یا د مرضونو خلاف چې کوم زهر دی هغه په سیم مقدار باندې استعمال کی چې نه زیات وي نه کم وي چې د هغې مؤثر اثرات چې دی هغه په دې باندې وشي او د بیمارو د خطرناک حد پورې چې کوم نقصانات دي هغه کم کړی شي. دغه شان د خوراک اجزا چې دي د هغې هم لږ په ترتیب سره د هغې ورکول چې دي هغه ضروري دي، خاص کر نایټروجني سره کم چې د زیلو د کم روټ زون چې دی یا د زیلو کم احاطه چې د هغې نه دا لاړ شي لاندې د اوبو کم د سټوریج زیونه دي هغې کې دا جمع کیږي او د بیمارو او د نور نقصانات چې دی آغاز لري جوړیږي.
د خیبر پختونخوا اپاتو کې مرسته ورکونکي اداره وایي چې لارو او سړکونو خلاصول لپاره د صوبې ټولو ضلعو ډیپټي کمشنرانو ته مشینري تیاره ساتلو امر جاری شوی. دې ترڅنګ بدې پیښې کې خلکو ته مرستې ورکولو هدایت هم جاری شوی. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل.
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیوګانو، تصویرونو، غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کینی یا چپی خواته د اپډیټ برخه ته ورسی
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه.
په دې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګری کېدلی شئ.
د مشال رادیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
د مشال ریډیو په خبرونو کې د روانې غړی نیمایي ته ورسیدلو. په پیښور کې د شپې 11:30 بجې شوې. د خبرونو لنډیز ته پام وکړئ. د خیبر یو انتظامی چارواکي د خپل نوم خبرولو په شرط نن مشال ریډیو ته تایید کړی چې په تورخم کې د پاکستان او افغانستان د قومي مشرانو یو جرګه کیږي او په دې کې به د تورخم د موجوده کشالې په هواري باندې خبرې کیږي. د پاکستان لوري نه په دې جرګه کې د ګډون لپاره له خیبر ضلع 22 مشران تورخم ته رسیدلي دي. د افغانستان له لوري هم قومي مشران پاکستان ته راوختي او له جرګوالو سره ناست دي. د یادونه ده چې د فروری 28 نیټې راهیسې د تورخم دروازه په سفری نقطه کې د نورو پوسټو تاسیساتو جوړولو په سر د لانجې راپورته کېدو له وجې تړلې پراته ده. په منځنۍ کورمه کې وسلوالو په امنیتي ځواکونو حمله کړې چې پکې یې د پولیسو د وینا تر مخه درې سرتیري وجلي او څلور ژوبل شوي دي. د پولیسو یو چارواکي چې میډیا سره د خبرو اجازه نه لرله مشال ریډیو ته د نوم خبرولو په شرط نن اویل د ټیکري پټي سره نږدې په باغ کې په امنیتي سرتیرو د حمله نن سهار خوا او شا 15 بجې شوې ده. تر اوسه د دې حملې ذمہواري چا په غاړه نه اخیستې. د کوزې اورګزو د قومي مشرانو یو جرګې په حکومت غاکړې چې پاتې سرکاري دفتر دې هم زر تر زرا کلایی تحصیل ته منتقل کړی شي. پرون د اورګزو په میشتي میله سیمه کې جوړه شوې جرګه کې د منځنۍ اورګزو د ځنې قابلو مشرانو هم شرکت وکاو. کلایی تحصیل هیډکوارټر ته یې د ډیپټي کمشنر په شمول د پولیسو او ځنې نورو سرکاري دفترونو منتقلېدو هرکلی وکاو. د اسرائیل او حماس لخوا داسې اشاره ورکړل شوې چې ګنی دواړه خواوې د اوربان خبرو دویم پړاو ته تیاری نیسي. د اسرائیل او حماس ترمنځ په جنوري کې د شوې اوربان چې کمزور حسابيږي 200 ورځې وشوې. حماس یورپی ټولنې او امریکې ترهګر ډله ګرځولې ده. د مشال ریډیو په خبرونو کې مو د دې سات د خبرونو لنډیز واورید او اوس ورته نړیوالو ریپورتونو ته. په شام کې په دې ورستیو کې د امنیتي ځواکونو او پخوانی ولسمشر بشار الاسد ته د وفادار کسانو ترمنځ نښتې شوې دي. دا په داسې حال کې ده چې په دغه هیواد کې د انتقالي حکومت د ولسمشر احمد الشرع لخوا د اسد د واکمنۍ وروسته د شام کنټرول ترلاسه کولو لپاره کوششونه دوام لري. بلخوا ځینې سیلونکي وایي چې په شام کې اوسنۍ نښتو ته د ایران، اسرائیل او داعش لپاره د خوخي کار په توګه کتل کیږي. انیسی اجمل په دې اړه د مشال ریډیو د خبر مرکزی سانګې د ریپورت مهم ټکی راغونډ کړی دی او تاسو ته وایي.
د شام پخانی ولسمشر بشار الاسد حکومت تر نسکورېدو وروسته په هیواد کې د تشدد په پیښو کې زیاتوالی راغلی دی. د اسد کورنۍ 50 کاله په شام واکمنه وه او تیر کال په دسمبر کې واک ختم شو. نوموړي ته د ایران او روسیې ملاتړ ترلاسه و. د 2023 کال په دسمبر کې په شام کې د سوریې یاغیان چې د امریکا لخوا نومول شوې ترهګري ډلې هیئت تحریر الشام یې رهبري کوله دمشق ته ننوتل، واقع واغسته او اسد او دغه کورنۍ مسکو ته په تیښته مجبور کړه. خو د مارچ په 16 د شام په ساحلي صوبه لازکیه کې اسد ته د وفادار کسانو د نوي حکومت د امنیتي ځواکونو ترمنځ نښتې شوې دي. ځینې څېړونکي وایي چې په دې سیمه کې اوسنۍ نښتې د انتقالي حکومت د ولسمشر احمد الشرع لخوا د اسد د واکمنۍ وروسته د شام کنټرول ترلاسه کولو لپاره کوششونه په ډاګه کوي چې ایران، اسرائیل او حتی د داعش سختریزو د خوخي کار دی. نیویارک میشته ادارې سوفان گروپ انټیلیجنس کنسلټنسی کې سیډونکی کولین کلارک ویلي چې په شام کې 14 کاله کورنۍ جګړه تیره شوې ده او دا ډول حالاتو تیرېدو وروسته تل د غچ اخیستو پر مهال د مرګونو او د فرقایز تشدد پیښې مخې ته راسي. د بشري حقونو د سار برتانیا میشته ادارې د مارچ په 8 ویلي چې دوی د داسې 370 ملکیانو شناخت کړی دی چې د لوی اقلیتي ډلې دي او پنختو کې وشل شوي دي. په دې کې د شام امنیتي ځواکونو او د غي د اتحادیانو لخوا هغه وشنې هم شامل دي چې بې له عدالتي کاروایي وشل شوي دي. سنا خبری اجانس ته کورنۍ او چارو وزارت د سرچینو په حواله د خبره تایید کړي چې انفرادي سرغړونې شوې دي او دوی ژمنه کړې چې حکومت به د دې مخنیوي کوي. احمد الشرا د مارچ په ومه ویلي چې د اسد حکومت وفاداره کسان د شام د نوي حکومت امتحان اخلي او نوموړي ژمنه کړې چې دغه کسانو پر ضد به کاروایی کوي. نوموړي دغه الزاماتو چې ځواکونه یې ملکیان وژلي دي څه ونه ویل، خو د امنیتي ځواکونو ستاینه یې وکړه چې هغوی د ملکیانو خوندیتوب ته ژمن دي. په شام کې د حالاتو خرابېدو په اړه دا پوښتنه هم راپورته کیږي چې آیا دا ناارامي ایران جوړه کړې او که نه. خو په شام کې جګړه د هغې یوې اونۍ وروسته پیل شوه چې د ترکیې چې د الشرا د حکومت ملاتړی ده د بهرنیو چارو وزیر هاکان فیدان ایران ته خبرداری ورکړ چې په شام کې د نوي حکومت په وړاندې د مخالفه ډلو ملاتړ په کولو سره دی یې د ننګولو هڅه ونه کړي. د ایران د لاسپوسو ډلو او د شیعه ملیشو په اړه تجزیه کوونکي فیلپ سمیت ویلي، له ډېرو شواهدو څرګندېږي چې په شام کې د تشدد په تازه پیښو کې تهران لاس لري. د ایران د ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنایي په ګډون دغه هیواد یو شمېر لوړپوړو چارواکو ویلي چې د اسد حکومت نسکورېدو وروسته به د شام ولس د احمد الشرا واک پر ضد راپاسي. خو په شام کې د یاغیانو په واک تر قبضې او د نوي حکومت جوړېدو وروسته هغه هیواد له ګڼو امنیتي ننګونو سره مخامخ دی. اسد ته وفاداره خلک چې د علوي ټولنې سره اړه لري د شام د نوي حکومت په ځواکونو کله ناکله بریدونه کوي. بلخوا داعش ډله د شام په مختلفو سیمو کې فعاله ده. په عین حال کې د اسرائیل ځواکونو د شام په جنوب کې ځمکني کنټرول پراخه کړی دی. رپورټونه وایي چې د اسرائیلو ځواکونه له دمشق شاوخوا 40 کیلومتره لرې ځای پر ځای شوي دي. اسرائیل پوځي تاسیسات په نښه کوي او د شام له جنوبه د پوځ د لرې کېدو غوښتنه کوي. څېړونکي کولین کلارک دا هم ویلي چې داعش ډېر زیات موقعه پرست دی او برید ته به انتظار باسي. نوموړي زیاته کړې چې اسرائیل به هم په جنوبي شام کې د نورو بریدونو په کولو سره له حالاتو ګټه پورته کړي.
مشال ریډیو خپل اوریدونکو ته هر ورځ 14 ساعته خبرونه کوي. پر دې سربیره اونیزی خبرونه هم درته وړاندې کوي. موږ د روغتیا، ادب، هنر، روانو چارو، میرمنو او ځوانانو په اړه ځانګړي پروګرامونه درته وړاندې کوو. دا اوریدو لپاره له مشال ریډیو سره اوسئ.
ایرانی چارواکي وایي چې د روان کال په اولو لسو میاشتو کې افغانستان ته د ایران د غیر نفتی صادراتو ارزښت خواوشا 2 میلیارد ډالر ته رسیدلی دی. په وروستیو کې چې د طالبانو او پاکستان اړیکې ترنګلې شوي او سوداګري تر ډیره اغزمنه کړې ده، آیا ایران د افغانستان د وارداتو او صادراتو لپاره بدیل کېدای شي؟ د دې پوښتنې د جواب لپاره د صفی الله ستانکزي رپورټ اورو.
د ایران د صنعت، قانون او سوداګرۍ د خونې د نړیوالو اړیکو او سوداګرۍ ویاند روح الله لطیفی ویلي، د روان کال په لومړیو لسو میاشتو کې افغانستان ته د ایران غیر نفتی صادرات 1.5% زیات شوي. د ایران د انګلیسي ژبې دولتي ورځپاڼې ایران ټایمز هم د لطیفی له قوله ویلي، ایران په تیرو لسو میاشتو کې افغانستان ته د 1.902 میلیارد ډالر په ارزښت غیر نفتی توکي صادر کړي. د لطیفی په وینا، په تیرو لسو میاشتو کې افغانستان د ایران د ګاونډیانو په منځ کې څلورم لوی صادراتي هدف و. د سوداګرۍ او پانګونې خونې د مدیره او غړی او اقتصادي کارپو ادرخ شافیزی افغانستان ته د ایران د صادراتو د زیاتیدو په اړه وویل،
د غلط سیاستونو لمخې د 2010 را په دی خو زموږ تجارت پاکستان سره ډیر لک شوې دي او ایران سره زیات شوې دي. مخکې زموږ اول نمبر سوداګری پارتنر پاکستان وو چې شاوخوا 15 میلیارد ډالر رسمي او غیر رسمي غوښ واردات درلودل، اوس تر 1 میلیارد څخه هم کم دي. په دې خاطر باندې سوداګر ایران ته مخه کړی دی، ازبکستان ته کړی دی، چین ته کړی دی او خپل غازرتونه دی هغه هیواد نسخه را واردی.
ایران په داسې وخت کې افغانستان ته د صادراتو د زیاتیدو خبره کړی ده چې په دې وروستیو کې د طالبانو د حکومت او پاکستان ترمنځ اړیکې له سختو ترنګلتیاو سره مخ دي او د تورخم په څیر مهمې ترانزیتي لارې څو اونۍ بندې پاتې شوې دي. تیر کال په اګست کې د ایران یو سوداګریز پلاوی په کابل کې د طالبانو د ریاست الوزرا له اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر سره ولیدل او ویل چې ایران د قانونو د صنعت، د پراختیا، د لمریزې برېښنا د تولید او په افغانستان کې د اورګاډي د ترانسپورت د پراخولو لپاره د پانګونې لیوالتیا لري. په ورته وخت کې په افغانستان کې د ایران تجارتي اتشې حسین رستایی په دې وروستیو کې ویلي چې د افغانستان په بازارونو کې د ایران د حضور د پراختیا لپاره د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګري باید د همکارۍ نوي ماډلونه ته مخه کړي. د روسیې په وینا، افغانستان د خپل بازار له 80% څخه زیاتې اړتیاوې د وارداتو له لارې پوره کوي چې له ایران څخه واردات 15% ته رسیږي.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورخه تکړه او د مشال رادیو ټولو مطالبه ته هر ځای لاسرسي ولري. طریقه ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
د پاکستان حکومت یو خوا د پیسو د نړیوالې مالیاتی ادارې یا IMF نه په دې شرط قرض اخلي چې خپل خرڅونه به کموي او ځینې وزارتونه به هم ختموي او دا راز د ځینو سرکاري ادارو نشکاري به کوي، خو بلې خوا ته یې په وفاقي کابینه کې نور وزیران هم شامل کړي چې ورسره د کابینې د ټولو غړو شمیر درې څلوېښت ته ورسید. ځینې شنونکي اقتصاد پوهان دا د IMF سره کړې ژمنې نه سرغړونه بولي. په دې حق له تفصیل د اسلام آباد نظم خبريال راشد خټک راکوي.
په داسې حال کې چې د پاکستان حکومت د پیسو نړیوال صندوق نه د خپل خرڅ کمولو په شرط قرض اخیستی دی او د پیسو نړیوال صندوق یوه ډله اوس هم په پاکستان کې ده او د خپلو شرطونو د پوره کېدو جاج اخلي. حکومت په 28 فروری په وفاقي کابینه کې نور غړي شامل کړل او د کابینې د غړو شمیر د 21 نه 23 ته ورسېدو. حکومت په کابینه کې 12 نوي وزیران، 9 مرستیال وزیران، 3 د وزیر اعظم سلاکاران او 4 د وزیر اعظم ځانګړي مرستیالان شامل کړل. تر دې وړاندې حکومت د پارلمان د غړو معاشونه او امتیازات هم لوړ کړي وو. په کابینه کې د توسیع سره په ځینو وزارتونو کې 3 وزیران هم مقرر شول. د مثال په توګه د کورنیو چارو وزیر محسن نقوی دی، د کورنیو چارو مرستیال وزیر طلال چودھری دی او د کورنیو چارو په اړه د وزیر اعظم سلاکار پرویز خټک دی. حال دا چې حکومت د خرڅ کمولو لپاره د ځینو وزارتونو ختمولو او د ځینو ادارو د نشکارۍ کولو پریکړه کړې ده. په اسلام آباد کې اقتصاد پوه او د فیډرل بورډ آف ریونیو پخوانی چیرمین ډاکټر ارشاد مشال ریډیو ته وویل چې د بیمار اقتصاد ښه کولو تر ټولو اسانه او ښه طریقه د خرڅ کمول دي، ځکه چې د ګټې کولو لپاره ډېر وخت پکارېږي خو خرڅ کمول وخت نه غواړي، ځکه د پیسو نړیوال صندوق یا IMF هم دغه شرط حکومت ته ایښی و، خو اوس حکومت د دې شرط نه سرغړونه کوي.
دا دوی ډېر زیاتې کړی، ډېره ناروای کړی. ایون زموږ په کانسټیټیوشن کې یو لیمیټیشن دی، دوی خو د هغه منسټرو دپاره هم منسټران واغېستل کوم چې د دوی دین اخو ډیوالف کول په کار دي، اخو د پروینشل سبجیکټس دي. 15-16 منسټرانو نه زموږ زیات چې څه شیم دی غلط دی. زما خپله خیال دا دی که دا شاندار روان دا به بیا یوه بله دوکۍ او دا به غټه بدقسمتي، شاید موږ سبا بیا بل چانس نه. د IMF خو په ځای پرې ده، د قوم سوچ چې کوم دی هغه اول دی، د وطن سوچ اول دے، دے اکانومی سوچ اول دے، خلق بلان دے دو لگے مرکی گی اور تد آیاشے اور دون غشت پڑے اور پسد پبب لے کری آلے.
د اطلاعات و وزیر عطاءالله تارر سور ز وړاندې د دغه نیوکو په جواب کې ویلی وو چې وزیر اعظم او وفاقي وزیران معاشونه نه اخلي. د قانون وزیر نذیر تارر هم وی خبري غونډه ته دغه خبره کړې و.
پاکستان کی پارلیمنٹ اور پاکستان کی کابینہ دنیا میں
اور د پاکستان د پارلیمان او د کابینې غړي په نړۍ کې او په دې سیمه کې تر ټولو کم معاشونه او امتیازات اخلي. وزیر اعظم شهباز شریف چې کله راسه سیاست پیل کړی دی، هغه معاش نه اخلي، د خوراک خرڅ هم نه اخلي، په بهرنیو سفرونو کې هم د خپل جیب نه پیسې خرڅ کوي. د وزیرانو معاش 16 جوړیږي، خو موږ ټولو په کابینه کې په شریکه پریکړه کړې ده چې تنخواګانې به نه اخلو. خو په اسلام آباد کې د نمل پوهنتون ډین او د ژورنالیزم استاد ډاکټر خالد سلطان مشال ریډیو ته وویل چې صرف معاش اخیستل د خرڅ په معنا نه دي، بلکې د هر وزیر نوره هم ډیره خرڅوي. هغه وویل چې په یو وزارت کې 3 وزیران کې نوالو سره په انتظامی توګه هم ګډوډي پیدا کیږي.
حکومت پر خرچے بالکل نکمائی او داغے یو غٹ ایویڈنس دا جتا سوچ دیجی کابینہ ایکسٹینڈ شوا او دی آغا وزیران واغر سر جب یو یو منسٹر کے درے درے وزیران دی دیوی چھ مونگ سو پے یا تنخواگان نہ واڑو پا دی ملک خو مسئلہ دا دا کنا چھ خبر خود تنخواگان نہ دا دا آغے وزارت سر جب کمی خرچی دی پاگے بان خوی اس کمپرومائز ہونا شو آ خرچے شہانہ خرچے روان دی کنا دی خو ترخاگانو تو ناس ندی دا آغا او دوسرا جی کم میں مرات تی او کم میں فائدے دی ناجائز فائدے او چھتی ان آغا دی ملت تکلیف تی آغا دی عوامو تا تکلیف تی.
د یادونه ورده چې زیاتره وزیران د واکدار ګوند مسلم لیگ نون غړي دي او یو څو د نورو اتحادي ګوندونو غړي دي. د حکومت لوی اتحادي ګوند پیپل پارټۍ تر اوسه وزارتونه نه دي اخیستي. که پیپل پارټۍ هم وزارتونه واخیستل نو د کابینې د غړو شمیر به نور هم زیات شي. دستی په وفاقي کابینه کې 1.5 وزیران، 9 مرستیال وزیران او 4 د وزیر اعظم سلاکاران شامل دي. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د فلم، هنر، ادب او کلتور پاړه نوې خبرې.
الف جان خټک نو 1913 د غی پیدایش وو.
راپورونه او مرکه.
زه فلم ستار اسف خان تاسو سره مخاطب یم. د مشال ریډیو
طرفه تاسو ټول آشنا امان خبرې کوم. فلم ستار
زه د پښتو فلم ستار شاهد خبرې کوم.
د ځوانو استعدادونو مخې ته راوستل.
دا چا درلا مګلې زروا رخت خدای بندا.
د نو فلمونو او کتابونو پیژنګلوي.
کورتومتراجو وا ا دارلینګ دی سائم صدیق.
مراٹھوں کی خلاف جانے والا احمد شاہ تالی.
دا ہر سا پا مشال راڈیوی مجلہ کے.
د مشال ریډیو خبرونو کې ورزو سواد تھا. د سواد په خوځخېله کې د قومي جرګې مشرانو، سیاسي ګوندونو غړو، ځای اوسیدونکو د یوې جرګې په ترڅ کې یو وار بیا د حکومت نه غوښتنه کړې چې تحصیل کبل کې د پوز د ولس نه د کنټرولمنټ بورډ په نوم ځمکې نه لاندې کوي. جرګه کې د قرارداد په ذریعه غوښتنه وشوه چې حکومت او پوځي چارواکي د سیمې مشرانو سره په دغه اړه ناسته وکړي، خو د سواد ډیپټي کمشنر لخوا جاری کړې شوې خبر پاڼې تر مخه د سواد په تحصیل کبل کې د پوځي چاونې سره سم کنټرولمنټ بورډ جوړیږي چې د پوځ د تنظیم لاندې بوي. خبر پاڼه کې دا راز ویل شوی چې د عام ولزمکه به نه سرکاري کیږي او دغه سیمه ته به ترقی ورکول کیږي. د مشال ریډیو خبريال نیاز احمد خان یې په دې رپورت کې حال راکوي.
جرګې ته د سواد قومي جرګې مشرانو، سیاسي ګوندونو غړو، مدني فعالانو او ځايي مشرانو وینا کول چې تیر وختونو کې حکومت د سیکشن 4 لاندې سواد کې د پوځي چاونۍ، اکسپرس وے او نورو سرکاري ودانو لپاره ځمکې لاندې کړي، اوس یو ځل بیا حکومت د کنټرولمنټ بورډ لپاره ځمکې نسی. دې ترڅنګ د لینډ کمیشن په نوم د کروندې ځمکې هم په ځنګلو کې شاملوي چې ورسره به عام خلک متاثر کیږي. جرګې ته د سواد قومي جرګې مشر مختار یوسفزی وویل چې ولس حکومت ته نور ځمکې ورکولو ته تیار نه دي.
سواد کے کو مادنیات ہومی زنگلات ہومی خود سواد یا ملکنڈ ویجن خواہش دے پل وطن دے لہٰذا مندر وطن دا خواہش چی دادا زمان دشمن شہر ہم مدیر کن زمان دا وطن نیشی واقعی کتا پاکستان فوز من پاکی خبر کول کی شہر دے سواد کے لئے اوگی رنوی خطرہ دا دے اوکاری جی ملکنا روس نا خطرہ دا دے چین نا خطرہ دا من د سوار چور مشران من علی ګل ور کوم چې پاکستان یو ور مې څنګه له اوس ته مو پی نه چی ته پی نه هندستان ته پی نه یو بل چا ته ور کوم تاسو ته دې نه بالکل خاطر جام مو سي نه دې مون ته هیڅ خطر نه شته او خطر وا مون بالا خپل خاور په خپل ساتو ساتو مې کومه کې ساتو.
د خوځخېله دوامي نشتل ګون مشر او د صوبایي اسمبلی پخوانی امیدوار ډاکټر محمد اسماعیل جرګې ته وویل چې د پاکستان آئین ولستا دغه تحفظ ورکړي چې د ولست د کروندې ځمکې به نه لاندې کوي.
په 2002-2003 کې یو اکټ پاس شو چې په دې باندې وا پزریز مخوانی هیڅ قسم لا فوجي اهداف فوجي چاونیانې کانټونمنټ بورډ دا نه جوړوي نور هم داسې ګونه پاشي نو منګا د پاکستان د عام شهري په هیڅ باندې دې خبرې ته بالکل نه لیکیا کای وای دا راسي وای چې زما هر څه کومه ته هیڅ سم نشي کولای. خلک به یار شوه پاین برازي قانون باندې برازي مونږ سره به منی مونږ به مطمئن کې.
د سواد قومي جرګې ترجمان او مدني فعال ډاکټر عبدالبصیر رستا د قرارداد په ذریعه غوښتنه وکړه چې حکومت او پوځي چارواکي دي د کنټرولمنټ بورډ جوړولو او نور ځمکو لاندې کولو په اړه د سیمې د مشرانو سره ناسته وکړي.
بیا ورته دا خبره وکړه چې که ستاسو
پوزی افسرانی کساسو سیول افسرانی کسو پلسو طاقتور خلقی اغدت دا کنٹرول نگول دا چاولی پا حق کی اوغا دلتا چاولی زمان ترقی کردی اغم انتا پویز مخاما کینوی من بوستا پل مجلسو کن من بوستا داسی ثابت کن چی دا بیخی نه دا پاکستان دا پایدی دی نه دا پاکستان کی چی دا کم کمون اوزی نه دا دیر پایدی دی اور زمان پا انتہائی تاوان پایدی دی
سوات تاجر خواجہ خیلے مٹھا او قبل اسی دن کی د تیرو سو میاشتو راہ سے تحصیل قبل کے دا کنٹرولمنٹ بورڈ جوڑولو پر ضد احتجاجنا او جرگے کوی زکہ چے ضلعی انتظامیہ دا سوات پدری یونین کونسلو کزا بانڈے برا بانڈے او ڈیرے کے دا کنٹرولمنٹ بورڈ جوڑولو لپار نخی اخو دی پدا اڑ دا سوات ڈپٹی کمشنر شہزاد محبوب لخوا دا پرورے پدرشتما خبر پانا کے ویلے شوی چے سوات کے کال 2015 کے ہاغه حکومت دا پوزی چاونے جوڑولو اجازت ورکڑو دے سرسم دا کنٹرولمنٹ بورڈ جوڑولو اجازه هم ورکړی شوی د پوجي چاونه جوړی دو ورستا اوس د کنٹرولمنٹ بورڈ لپاره حدود جوړوي درکې بعد د چازمه کې نه سرکاري کیږي په تازه جرګه حکومتي چارواکو سند ویلي نیاز احمد خان مشال ریډیو سوات
د مشال ترڼا لاندې
پنځوس کاله کې نه دی ال شوی نو په میاش کې او په دوه کې په سلورو کې خدا نه ال کی
دا نه دی کول او دا قام په دې پیو کې چې سیاست څه دی او سیاسي خلاف راځي څه کوي او سیاست څه وکړي
یو اور ایک امنګ د لوګي نمرو دا زمنګ بچی مریدا بیو غاره دا لاسه یاد لري لوګي لاسه نو دوی سره سم زمو څه غم نشته
د مشال ترانا لاندی د سیمي او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د لا روشانه کولو هڅه کوي
دی میڈیا ہم تمرا آزاد دی تمرا دا فوج مشر دی تمرا دا پاکستان ہلو مشر دا ترن والا خلا بن کے پور تکڑی کلاشن کو جناڑے تھا چولے سدا خلق منظر نہیں ختم شے دا باور نشم کولے چ کم امن زمو گو اخر واپس
دا بحث دا ہری چارشمبے فرز دا ماجیگر پچھلور دنی او دا زیارت فرز دا سحار پر لسن بجے اور دایسی
د مشال ریډیو خبرونه دي د خیبر پختونخوا حکومت د غریبو او کم دوری یا آمدن کورنیو ته د وړیا شمسی سیستمونو ورکولو د پروژې پرانسته کړې ده د دې پروژې لپاره د صوبې 25 لکو نه زیات خلکو رجستریشن کړی دی د پاور اینڈ انرژي ادارې په وینا چې 15,000 کورنیو ته په وړیا او نورو 15,000 کورنیو ته په نیم قیمت سولر سیستم ورکول کیږي تفصیل د عظمت علی شاه رپورٹ کې اورو
د خیبر پختونخوا حکومت د بجلی د زیاتو بدونو او د لوډ شیډنګ د مخنیوي په غرض د صوبی اولستا ویډیا د شمسی سیستم ورکولو پروژې پرانسته وکړه د خیبر پختونخوا پاور اینڈ انرژي ادارې په وینا چې د پروژې تر مخه به د صوبی 1,13,000 کورنو ته سولر سیستم ورکوي چې پکې به 15,000 کورنو ته سولر سیستم ویډیا او نورې 15,000 به په نیم قیمتونو ورکول کیږي د مارچ په شپږم د خیبر پختونخوا وزیر اعلی علي امین ګنداپور د پروژې پرانسته وکړه غونډې ته په خبرو کې وزیر اعلی وویل چې 13,000 شمسی سیستم به د قبایلي ضلعو خلکو ته ورکوي
جتنے بھی ہمارے ایسے ایریاز ہیں جہاں لوڈ شیڈنگ بہت زیادہ ہے
زمون دا سیستم چرته چی لوډ شیډنګ ډیر دی بجلی ډیر رقم اور کولې کی او چرته چی بجلی ضایع کیږي هم هغه ختمول هم په مونږ باندې واجب دی په دې پروژه کې د کونډو نرخزیان او د خصوصي خلکو نه علاوه به 100% په رڼا طریقه قراندازي
کوي هو رہی ہے
د پاور اینڈ انرژي ادارې په وینا چې د پروژې لپاره د صوبې نه 25 لکو نه زیات کورنو رجستریشن کړو د پروژې په لومړي برخه کې به 2,500 کورنو ته مفت شمسی سیستم ورکوي چې په پکی یو بیټری د نمر پرانا چلیدونکي شیشي پکی او بلپونه شامل وي د مردان اوسیدونکو زبیر خان مشال ریډیو ته ویل چې هغه د موبایل اپ په ذریعہ د سولر سیستم لپاره رجستریشن کړو او خوشبینه دي چې د ګرمۍ د موسم نړوان دي ورته سولر سیستم ورکړي
نو د کې زمنګ د کلی سره زما تقریبا 3,500 کسانو اپلایو کدی او اپ لانچ کو پاغه باندې ان لائن اپلای کیدا من کړه دا اوس ابتتاو کا دا سولر ورکول وزیر اعلی نو ان شاء الله من ته ملو شي سر با بلونه ان شاء الله کم شي په بلیوم بوج کم شي او درچه او ډیر غټ قدم دی غریبانو لپاره خاص کرو
دا خیبر پختونخوا حکومت په وینا چې پروژه باندې با 40 ارب روپے لګښت راځي د پېښور اوسیدونکي عبدالرزاق مشال ریډیو ته ویل چې باید حکومت دې د پروژې سره په صوبه کې د ګرانې بجلی نرخونه او د ګرانې مخنیوي لپاره هم کوششونه وکړي.
د حکومت چې دی د سولر د پینل منصوبه سٹارټ کړې دا یو ښه منصوبه ده، خو د دې سره سره چې دی د صوبه کې زمونږ ډېر زیات غربت دی او ډېر زیات ګرانی ده، هر یو شی د اور په بیه دی، د خوراک سکاک سامانونه هم ګران دي او هر یو شی ګران دی، دغه باندې ولګي چې دا شیزونه ارزان شي، پېټرول ارزان شي، خوراک سکاک سامانونه ارزان شي، نو د غریب عوام لپاره به ډېر زیات فائده ترلاسه شي.
د پنجاب او سند حکومت هم د بجلی د زیاتو بلونو او لوډ شیډنګ د مخنیوي په غرض په خپلو صوبو کې عام ولسته بیړیا او پارزان نرخونو شمسي سامانونه ورکوي. عظمت علی شاه، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو د دوشنبه یا ګلزی اونځي خبرونه
د مشال مرکه
په لسنی موبجو
د مشال پنوم
په یو بجا
د مشال رادیوی مجله
په دونی موبجو
پختنخوا کلی په کلی
په دریو بجو
سندری جادوګری
په څلورنی موبجو
روختیا او درملنه
په پینزو بجو.
او اوس هم د رواني غړي په پای کې د روجې ځانګړي لړۍ د ورځنۍ موضوع وخت راغله. نن به واوري روجا او تراوی له یو بل سره څنګه تړلې دي. تاسو به په دې هم خبر شئ چې د تراوی مونز د جمع سره کول په کار دي او کنه یوازې هم کېدلی شي. په دې اړه مفتي ذاکر الله ذاکری معلومات راکوي.
یو ورور پوښتنه کړی دا چې د تراوی مونز په جمع سره اوره دی او که بدون د جمع نه. دا سیده چې د صحابه کرامو ژوند ته چې مونږ ګورو د اکثر صحابه کرامو نه تراویح به جمع ثابت دي او په جمع باندې هم د یو ډلې د صحابه کرامو نه ثابت دي، نو انسان ته اختیار دی چې په کور کې کوي او که په مسجد کې په جمع باندې کوي، دواړه جایز او روا عمل دی. جمع د فقهاء کرام په نس باندې په تراوح کې سنت زائده ده، سنت مؤکد نه ده او سنت کفایه ده. یعنی که په کلی وطن کې یو درې څلور کسانو هم چیرته تراوی په جمع وکړلی او نور په کور کې وکړلی، نو هیڅ مشکل نشته. بل یو ورور پوښتنه کوي چې کم سړی تراوی ونه کوي روجه فاسدی گی؟ نه، د تراوی چې د روجې سره تعلق نشته دی، بلکې د تراوی د رمضان المبارک سره تعلق دی. د مثال په توګه که سړی مریضی او د مرض په وجه باندې هغه روژه نشي نیولی، نو هغه نه دا یو فضیلت که چیرته ساقط دی، نو د تراوی فضیلت دی ساقط نه که باید تراوی وکړي. همدارنګه یو سړی مسافر دی، سفر په وجه باندې افطار کوي او روژه نه نیسي، نو تراوی حکم موقع ورته پلاس ورشي باید دا وکړي، ځکه تراوی چې دی دا یو اضافي عبادت ته چې یوازې پروژه کې دی. مونږ تاسو ګورو کوم کسان چې مثلا مریضان دي یا مسافر دي یا هغه خزي چې په هغه باندې میاشتنی عادت راځي په دی ورځو کې، هغه د روزو قضا کوي، لیکن د مریض د پاره یا د مسافر د پاره بیا د تراو قضا نشته دی، ولې ځکه د تراو تعلق یوازې د روژې د مبارک میاشت یعنی د رمضان المبارک د میاشت سره دی او د روژې نیولو او نه نیولو سره تعلق نشته. همدارنګه که چرته یو سړی روژې نیسي خو لیکن د شپې کار کوي، داغ د کار کیفیت داسې چې یوازې د شپې کار کوي، لکه په بعضې خلیجي دولتونو کې یا په ګرمو سیمو کې چې د شپې خلک کار کوي او د ورځې روژه نیسي، د کار په وجه باندې د کسب حلال په وجه باندې هغه تراوی نشي کولی، نو داسې انسان په روژه کې هیڅ فرق نه راځي او روژه د هغې زوړنده یا تړلې نه د تراوو پورې. دا سړی کولی شي چې بدون د تراوو نه هم روژه ونیسي. همدارنګه تراوی دوه دوه رکاته هم کولی شي او څلور څلور رکاته هم کولی شي چې په یو نیت باندې څلور رکاته وکړي، دا هم اختیار دی. په کور کې هم کولی شي او په کور کې ختم د قرآن کریم هم جایز دی او یو ختم د قرآن کریم په روژه کې دا یو سنت عمل دی. که یو یو رکوع یا شل شل آیات په شل رکاتو کې یعنی په هر رکات کې یو ځل ویلی شي، نو ویشتم ته قرآن کریم ختمیږي.
خپل سمارټ فون او ټابلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورخته کړئ او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولرئ. طریقه یې ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي. دا مشال رادیو ده.